پنج عصر به وقت افغانستان در مورد نقش افغانهای مقیم خارج در اقتصاد کشورشان و اینکه حکومت چه اقدامات را باید برای جذب سرمایه های آنها روی دست بگیرد بحث می شود. مهمانان ما هستند مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، با نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد، حاجی زیرک، رئیس صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل و عبدالله واحدیار، کارشناس مسائل اقتصادی. آقایان زیرک و قوقندی را از طریق تلفن با خود در برنامه می داشته باشیم.
بله، لکه څنګه چې مو وویل په میلیونونو افغانان له هېواده بهر ووسي، د دوی په منځ کې شایع په لکونو داسې وي چې په بهرنیو هېوادونو کې کار کوي او د خپل زحمت په نتیجه کې ترلاسه کړي پیسې خپل هېواد ته لیږي. د دوی له لورې لیږل کېدونکې پیسې او تجربې د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ اغیز لري. په نورو هېوادونو کې چې اتباع یې په بهرنیو هېوادونو کې کار کوي، حکومتونه د دې لپاره چې خپل بهر میشتي وګړي تشویق کړي څو خپلې پانګې هېواد ته انتقال کړي او په تولیدي چارو یې ولګوي، هغوی ته ځینې امتیازونه ورکوي. مثلا د دې لپاره چې فابریکې جوړ کړي نو وړیا مځکه ورکوي، یا د یوې ټاکلې مودې لپاره مالیه ورته معافوي، او یا هم وړیا برېښنا ورکوي. د افغانستان لپاره بهر میشتي افغانان باید لا زیات اهمیت ولري، ځکه چې افغانستان تر نورو هیوادونو زیات بېوزله دی او بیروزګاری پکې لا ډیره ده. نو د دې لپاره چې دغسې افغانان متشویق کړي وي چې خپل هیواد ته لا زیاتې پانګې انتقال کړي او په خپل هیواد کې په تولیدي چارو ولګوي، څو نورو خلکو ته هم د کار زمینه مساعد شي، باید څه وشي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم کارونه کړي دي او آیا حکومت په دې اړه کومه احصایه او کوم ارقام لري چې له بهره څومره پیسې افغانان خپل هیواد ته انتقالوي، او د دوی پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره نقش او رول لري؟ په دې خبرونه کې زموږ میلمانه ستار فروخ تاسو ته معرفي کړل. ټولو ته هرکلی وایو. دوه میلمانه د ټلیفون له لارې لرو او نور په سټوډیو کې تشریف لري. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ، او یا هم سر له اوسه که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1 شمېرې موږ ته لنډ پیغام یا اس ایم اس راولیشئ. همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم کولای شئ چې خپل نظرونه ولیکئ، او یا هم پوښتنې ولیکئ. ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی چې ورته مننه وایو. د دې پوښتنې او خبرې به د خپرونې په ترڅ کې مطرح کړو.
بله شنونده های عزیز، از همین حالا شما می توانید از طریق سیمکارت های افغان بی سیم به شماره 818 نظریات و پیام خود را بنویسید و از طریق همین شماره به ما ارسال کنید. همچنان از در صفحات فیسبوک رادیو آزادی می توانید نظریات و پیشنهادات خود را مطرح کنید. بار دیگر به مهمانان برنامه خوش آمدید میگیم و از آقای مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، فکر میکنم تماس ما با آقای قوقندی تا فعلا برقرار نشده. از با نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان سوال را مطرح میکنیم که حکومت چی تسهیلات و سهولت های را برای جذب سرمایه گذاری افغان های مقیم خارج فراهم کرده و یا در آینده در نظر دارد که در این راستا زمینه را مساعد بسازه و تسهیلات فراهم بکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما مهمانان برنامه، شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی. حکومت افغانستان بسیار خوشبین است که یا دوست داره افغانای را که به کشورش کمک کنه. بنابر این اساس ما میخواهیم دو موضوع را براتون بیان بکنم. یک، اقتصاد خانوادگی و اقتصاد سرمایه گذاری. در اقتصاد خانوادگی هر افغان میتونه خودش سر پای خود بیسته، میتونه دوستایی که در خارج دارن، برادر، فامیل یا خویشاوندانشون در خارج هستن، برای اینا همکاری کنن. دولت افغانستان بسیار خوش است که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنه و زمینه های را برای سرمایه گذاریشون در افغانستان فراهم کرده. که از لحاظ یعنی شرکای سنتی میتونه که آقای قوقندی با ما شما در تماس شوه و صحبت بکنه و همچنان پلان یا پالیسی سازیش هم میتونه که وزارت اقتصاد افغانستان انجام بده برشان، که ما در قسمتی از این میتونیم بگیم که چند نفع برای ملت افغانستان، برای کشور افغانستان ما و به تمام مردم افغانستان میرسه و چه نفعهایی را داره. یکی این که کسی که میخواه برای یک دوستش در افغانستان پول بفرسته و این را حمایت اقتصادی بکنه، یک زمینه خوب برای یک افغانی بیکار ماست که ما حداقل میتونیم در بخش بیکاریمان کاهش بیایه و افزایش در سطح کارمان بیایه. دو، این که نفعی از چیگونه به دولت افغانستان میرسه. زمانی که زمینه سازی برای سرمایه گذاری شد، از این دولت مالیه میگیره، میتونه در عواید داخلی یا جی دی پی دولت افغانستان یعنی اثر مثبت خیلی مستقیم داشته باشه که ما میتونیم عواید کشور بالا بریم تا خودمون سر پای خود بیستیم و یک کشور اقتصادی شویم.
بله،
دوم در زمینه این که اگر خواسته باشن،
بله نظری سب یو پشتنه دام ده، بله استاس خبری او رویو مسئله داده چه آیا دولت ارقام لری احسایی لری چه چمره افغانان لخارج خپل وطن تا پیسی لیشی یا چمره دی دا پیسی؟
خب بیشتر فکر میکنم که به مربوط میشه با کس وزارت تجارت، که چون اونها مستقیما با سرمایه گذاری سر و کار دارن و کارشان با سرمایه گذاری است و بخشی را که ما در وزارت اقتصاد افغانستان پیش میبریم است که اهداف ما اهداف پالیسی سازی است و پالیسی میکنه.
پالیسی به تاسیس چنگ جوړوي چې خبر نه اوسی چې څومره پیسې تاسو ترازید کله اول کار د چارزه خبر ووسی.
خب
هغه وخت کې دی چې تاسو پالیسی جوړه کړئ که څنګه؟
ما پالیسی اقتصادی، پالیسی انکشاف اقتصادی افغانستان ساختیم که تمام معیارهایی که یک کشور نیاز داره او را مد نظر گرفتیم که او روی کار است و هر افغان ما مد نظر گرفتیم که باید به کدام بخشها یا به کدام مشاغلها اونا شامل شوند و چه راههایی برای پیشبردی یا بدست رسیدنش یا بدست گرفتن اشتغالش چی هست و همچنان زمینه سازی برای رفع نیازمندی های یک جامعه چگونه حاصل میشه که این موضوعات در مجموع در داخل پالیسی اقتصادی افغانستان هست و مستقیما وزارت تجارت صنایع بالا این مسئله در بخش تجارتش کار میکنه، سکتورهای دیگریش که مثلا مانند زراعت است، مانند صحت است، تعلیم و تربیت است و غیره سکتورهایی هستند که اونا مستقیما سر و کار با اونا دارن و یک پالیسی را که از طرف وزارت اقتصاد افغانستان ساخته شده باشن در دستشون است، مطابق در روشنایی اون میتونن که عمل بکنن. اما بله. در زمینه که این چگونه میتوان مثلا یعنی نقش افغانای مقیم خارج در زمینه پیشبرد یا انکشاف اقتصاد افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟
نظر سب کستاس اجازه پدی موضوع به روست خبری او که روست به خبری او که چه چمره نقش لوبولشی او حکومت باید صورت او که پدی به روست خبری او که امده هسته مهاجر یا خپلو هیوادونو به هر تا تلیلی خلق دیدی رو هیوادونو پی اقتصاد که مهم رول بویوی، مثلا مکسیکو په میلیونونو مکسیکویان په متحده ایالاتونو کې کار کوي او خپل هیواد ته پیسې لیږي. همداراز د هند، پاکستان، نیپال، فلیپین، پاکستان کوم تکرار کړی، پاکستان د دغو هیوادونو او همداراز د افغانستان په خلیجی هیوادونو، عربي هیوادونو کې کار کوي او خپلو هیوادونو ته په میلیونونو ډالر لیږي. د تاجکستان څه باندې یو میلیون وګړي په روسیې کې کار کوي، خپل هیواد ته پیسې لیږي او دا د تاجکستان خو وایي چې په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري. هم دا بهر نو د افغانستان په اقتصاد کې هم خامخا د خلک باید چې ډیر رول ولري، لیکن حکومت تر اوسه پرې دی دوی د جذبولو لپاره دی، دوی د سرمایه چې افغانستان ته رالیږي څومره اهمیت ورکړی دی؟ کې اهمیت ورکړی، نو آیا دوی ته داسې پروژې جوړې کړې دي چې دوی پکې پانګونه وکړي؟ مثلا په صنعتي پارکونه، په صنعتي پارکونو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي؟ برق په ورکولو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي او کنه؟ ښاغلی عبدالله واحد یار، تاسو په دې اړه که معلومات لري، آیا حکومت په دې برخه کې تر اوسه کوم کار کړی دی؟ او بل تاسو په خپل هم د دوی ونډه د افغانستان په اقتصاد کې مهمه بولی او کنه؟
یو ځل بیا سلامونه ونې کې هیلې. افغانستان یو داسې هیواد ده چې تقریبا شپږ درس فیصد خلک یې د خط فقر نه لاندې ژوند کوي، یو فقیر هیواد ده. کوم شی چې تاسو د پیسو انتقال یا د پیسو لیږدول یا کومک کول یا خپلو کورونو ته پیسې راستول چې دې ته ریمیټنس ویل کېږي، دا افغانستان تر اوسه پورې په همدې شو باندې ولاړ ده. یعنی که پیسې افغانستان تر اوسه پورې خپل چون طبیعي منابع هم لري، نور کوم شیان چې دي دغه نه تر اوسه پورې استفاده نه ده سوي، طبیعي منابع په خاصه توګه سره، نو په ښکاره ډول سره دې ته کومکونه کاغه د مملکت په ساتي، کدی یو فامیل په ساتي، کدی یو کور په ساتي، کدی یو تجار په ساتي، دا د بهر ناراضي یقینا د شک نه پرته ده د افغانستان په اقتصادی رشد کې، د افغانستان جی ڈی پی له دې سره ډیر لوړی کې. یعنی کچيري مقایسه کو د 2001 کال چې افغانستان ته څومره پیسې راغلل، د جی ڈی پی د افغانستان لاسو کې و، چې تر اوسه پورې لا کېدای شي د چین وس نوې د چین جی ڈی پی لاسو ته ځان نږدې کړی وي. متاسفانه چې اوس د افغانستان جی ڈی پی په منفی یو کې قرار لري. دا طبیعي خبر ده ټول دی خارجي کومکونو نتیجه و چې د افغانستان ناخالص تولیدات یا آمد دولت ته په دومره سطح باندې لوړ شول. تر کومه حده چې زه د تجارانو سره په رابطه کې هم تجاران سره مو لیدلې دي، د افغانستان کړنې چې ګورو تر ډیره حده تجاران خوښ نه ښکاري. یعنی په دې معنا کوم تجاران چې تر اوسه پورې دلته راغلي، سرمایه گذاري کړي، یا ورته امنیتي خطرات موجود وي، یا د دولت لخوا ور باندې ټیکس یا مالیه زیاته سوې ده، یا دولت چې کوم قراردادونه کوي په مجموع کې دغه قراردادونه هغه اموال دوی دغه کمپنۍ سره قراردادونه کوي چې هغه بهرني اموال را واردوي، نو دا په مستقیمه توګه سره د افغانستان تجاران ډیر ناراضه کوي او دې ته دوی اړباسي چې افغانستان کې سرمایه گذاري ونه کی، ځکه د دولت شکنجه کول یا په کاغذي کارونو کې یا د مالی په لوړولو کې دا تجاران ډیر زوريږي. یو عمده مشکل چې دوی ورسره اوس مخامخ ده هغه دا ده چې د کومه وازه چې د بهرني تجارانو سره، مثلا د هندي تجاران چې دلته تجارت کوي یا امریکایي تجاران چې دلته کمپنیانې راځي تجارت کوي، افغانانو هغوی ته په یو سترګه کتل کیږي. یا مثلا چې کوم داسې کوم کار چې د یو افغاني تجار له وسه پورهوي او په مقابل کې بل بهرنی تجار دا کار کوي، داسې ورته ویل کیږي په دې ناو باندې چې د دواړو یو شی ده یا قرارداد مو یو رقم ده یا داسې ده. دې ته افغانانو ته یو خاصه ترجیح نه ورکول کیږي چې وایي چې مونږ تاسو ته پرایورټي درکو یا ترجیح درکو په دې کار کې، ځکه چې تاسو ګټه بیرته د افغانانو جب ته ځي. دغه موضوع کې تجاران ناراض ښکاري. سربیره په دې اوس هم په صنعتي پارکونو کې ډیرو تجارانو په بېساري توګه سرمایه گذاري کړې ده، چې مشهور تجاران اوس هم په افغانستان کې خپل سرمایه گذاري ته دوام ورکوي. خو دولت دا بل کوم شی چې تاسو مخکې سروان سره پوښتنه وکړه، زه فکر نه کوم که تاسو ته د دې پوښتنې دقیق جواب څوک درکړي چې افغانستان ته د خارج نه په څومره کچه باندې پیسې راځي، په څومره اندازه پیسې راځي، ځکه دا پیسې ځینې د حواله په شکل راځي، چې دا یو قانوني لار نه ده، چې نسی کوي نه وزارت تجارت کوي سي، نه وزارت مالیه کوي سي، دا ده چې دا اندازه کې چې اوس څومره پیسې افغانستان ته راځي څومره ځي دوی هغه پیسې یا هغه کومکونه کالکولیټ یا حساب وایسي کوم چې د بانک لارې کوم چې د مشخصو تجارانو او د ډونرانو لخوا د مملکت ته راځي دا کوي سي چې تاسو ته یو ارقام درکړي فرض کړئ دومره
حواله هم په فکر کوم چې یو تقریبي حساب ممکن دولت ولري یا یو واخیستل شي له صرافانو هم سره هم خبري کولای شي خصوصا کله چې مالیه له یوغي غواړي مالیه هم په دې اساس اخلي عاید لمبي طریقه ده یوغي نو د مالیه د ټولول لپاره هم کېدای شي چې دوی کوم تقریبی هغه ارقام ولري پر هل ډیر مننه واحد یارسل بیا هم تاسو ته نوبت
درکو یعنی په تقریبی شکل
بله سردار ارغستاني تاسو مخنی خبره تایید کړه دی وی په فیسبوک لیکلی و په بهر کې د افغاني پنګوالو د جذبول لپاره تر ټولو مهمه مسأله د پنګوالو د امنیت او مسؤلیت مسأله ده او همدارنګه د پنګوالو لپاره هر اړخیز اسانه شرایط برابرول دي او بل دا چې د بیمې نه موجودیت هم په هیواد کې د پنګونی مخنیسی یو بل اوریدون کې مریم مصور پردیس لیکلی دي چې د دوه پیغامونه لیکلی دي یو پیغام دی افغانۍ او د چلش په ارتباط چې د زموږ د لومړی د باست لومړی موضوع سره ارتباط درلود او بل موضوع دی لوسنی موضوع سره ارتباط لري دا وایي چې افغانان هغه وخت خپل هیواد ته پیسې استوي چې دوی ډاډه وي چې پیسې نه ضایع کیږي دا وایي چې اوس هم ډېر افغانان شته چې د خپلو خپلوانو لپاره افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو پیسې استوي
بله شنونده های عزیز از همراهیتان تشکر ساعت 4:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 5 عصر ادامه دارد شماره های تماس به برنامه هست 0708-122-755 و 0799-20-35-40 می توانید به این شماره ها به تماس شده نظریات و سوالات خود را مطابق موضوع برنامه مطرح کنید پس از یک وقفه کوتاه تماس های شنونده های ما را پاسخ می دهیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو اوس زموږ شخل آزادی رادیو اوري اوس د شاهزاده سرای د زیرک صرفی رئیس حاجی زیرک هم د تلیفون لاله را سره د دوی ته مرکلای وایو دغه راس په دې خبرونه کې زموږ نور میلمانه دي د اقتصاد وزارت وین شاغلای بای نظر نظری او د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیار همدارس هڅه کوي چې د سوداګرۍ وزارت لوین مسافر کو قندی سره هم چې وعده کړی د تماس ونیسو په څو شیبو کې به د دوی تلیفون هم رخصي خو اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه لري دا شی په ټلیفون راوکی
بله شنونده عزیز سلام بفرمایئ رادیو آزادی هست
السلام علیکم او تدود حجیبی هم د کندهار
څخه خبرې کوم علی مهرباني کوي صاحب
موږ کار بیا خلاص کی دا د خلیه خبرې دی یا جار لاس کار نه شروع دي د انت خلق دار کاندي دا کانو ولا دا کاندي پر خپل کانو موږ ته بد وکړ چې موږ راو د خارج د روتم څنګه نو وکړل دلته په مل دا دو دا لرونه په شیخ خچاو ته خلکو کاخانی جوړ کړي دلته په دې کو کاخانی دي نو دا چې د خورکې څنګه د دې څه څه هغه نه جوړ شي موږ ورته ماک نه لري په شوارو سیاسته سات وخت دي هغه کار کار مو چې تاسو سات د څنګه کار وکي هغه کار تر څو نه نو تاسو سات چې د کاو د جوړ سات یا نه سات کې چې لري سات هغه سات دي
bale
sir نو دا راکم په دې راکم څنګه نه
bale sir دا خو د برق مسله تاسو یادوي دا خو تر ډیره هدا پرې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ماډل لري چې نه پریږدي چې لکه جکی برښنا راسي او ډیر وری هغه مزهب الوزول دي پریکړي دي نو حکومت له خوا کوم خند دی تاسو ته په همدغه صنعتي پارک
د خپل کې خامو یو حکومت راځي په تاسو پر دې چې بانک پر دې پرېږدا غواړي چې څوک څه راغو دونه بارک نه وکړي په عالمي اړوند تاسو شنه دا واټه د دې کمپاین په نیګاوه ته پکار دي طالبان به دا خبره زموږ کم حکومت سره په واسطه فرادي دا چیل فورس فرادي چې دا خلخانه اوس باندې جو افوار د پاکستان ته زموږ ولایتونو ته د پاکستان
ته زموږ خاري. تشکر آقای حبیبی. یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است. شنونده عزیز سلام بفرمایید.
مهربانی کوی حبیبی صاحب خبری وکی.
بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله واسم شما بودین هستم از سمنگان. برای شما و برای میمان محترم اعترامات خود تقدیم میکنم. نظر مده ای باره ای است، اگر ما ارچ قدر سر مسئله اقتصاد بچرخیم بس بکنیم، وقتی که زمینه به برابر نباشه، حکومت امیقدر توانمندی نداشته باشه، بیامیتی باشه، چقدر مسئله خواهد بود؟ وقتی که امیت نباشه، اصل نباشه، امکانات نباشه، دولت هم با یک تنگدن وزیر یک سال هم تیر میکنند، چقدر امکانات باشه که ما طرف اقتصاد متوجه شد؟
سلامت باشه. یو بل ارجو که مخلوب یا ملمانو تورزو. مهربانی آزادی رادیو. مهربانی کوی سیب لکم زیده خبری کوی
کندار ولایت نخبری.
مهربانی. بله پشتنه یا نظر خیر دیر ازیاد مننه لطاسونه. بل اوریدون که لرو زن معرفی که در ایم آوریدون که ایمو پرشی بیا با ملمانو تو ورش.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی که ویل رادیو مو یو چل دری شیو خبری وکی.
اول ملمانو تا دیتا سسا خوشان سلامونه احترامات ورنده کن.
سلامت وسی. متاسفانه رادیو نه ګل کوي، یا رادیو ګل کوي یا تاسو له رادیو لري شي چې د رادیو اواز مهم راځي.
بازن خبره مونږه شاید چې دا خوب فرمان صدر کړه محترم رئیس جمهور خدا وکړه.
مننه سلامت اوسې. اوریدونکو چې رادیو نه کې ګل یا له رادیو لري نشینو او رادیو اواز راشي، موږ مجبورې شو چې ټلیفون یې قطع کړو. له ټولو میلمنو اوریدونکو اوس مننه کوو چې څو شېبې د ټلیفون نه کوي، وروسته به بیا نوبت ورکړو. له ښاغلي شهزاده، له ښاغلي حاجي زیرک څخه چې د شهزاده سرای د زیرک صرافي رئیس دی، له دوی څخه هم مننه چې د ټلیفون له لارې حاضر شوي دي. زیرک صاحب، مخکې په دې باندې بحث کړو چې افغانستان ته بهر میشتي افغانان څومره پیسې انتقالوي. زموږ د میلمه ښاغلي واحد یار نظر دا و چې ډېرې پیسې د حوالو له طریقه افغانستان ته راځي، او احصایه نشته، کوم ارقام چاته نه دي معلوم، حکومت هم نه پوهېږي چې څومره پیسې به انتقالېږي. د صرافیو له لارې ستاسو اټکل څه دی چې څومره خلک له بهره، له عربي هیوادونو، له اروپایي هیوادونو افغانستان ته پیسې انتقالوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او مهربان خدای پنامه لومی تاسو جنګی سروان صاحب د تاسو همکار او د ازادي رادیو ټول محترم او د نقطه د زړه کوم خپل احترامونه او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
باید ارز کړم چې د صرافی د لارې څخه ډیر افغانان چې پیسې د خارج را انتقالوي، هغه هم د یوازنی لارې او ارزښتینه او اسانترینه لارې دغه د صرافی مارکیټ دی چې کابل د فرشارده مارکیټ راځي او بیا دغه طریقې ټول افغانستان ته رسیږي. دا اسانترینه لار ده. که زه ووایم چې د دې مقدار او اندازه به څومره وي، دا دقیقه نه ده معلومه، ولې په زیاته پیمانه پیسې د خارج څخه افغان میشته افغانان چې په خارج کې اوسیږي، کار کوي، فعالیت کوي، یا د تحصیل لپاره تللي او یا په نورو مطلبونو او هدفونو لپاره تللي وي، دوی خپلو فامیلونو ته پیسې رالیږي. هغه لومړی راځي کابل ته د فرشارده مارکیټ ته، بیا وروسته زموږ د مارکیټ د لارې څخه د افغانستان ټولو ولایتونو ته د صرافۍ د لارې رسول کېږي. د دې اسانوالي په دې کې دی که دا یوه بله لاره چې ده، هغه د سویفت بانک لاره ده. هغه ډېر کمیشنونه ځینې اخلي. موږ طرفان چې موږ وایي اسانترینه او نږدېترینه لاره ده، هغه دا ده چې پیسې هلته په خارج کې زموږ دفترونو ته ورکړي، ډېر ژر یې موز د دوی اشخاص وفات وکړو په ډېر کم کمیشن باندې بنا اندکه کشمیره زه یادولای نه سم ولی اسان ترین لاره ده د ټول افغانان لپاره ولی دا مقدار زیات دی بالخصوص هغه وخت چې اخترونه روژې رخصتۍ او یا خاص مراسم دغه فامیلونو تر ما باندې په هغه وخت کې د پیسو اندازه او کچه زیات دی.
بل زیرک صاحب آیا دا من شی ویلای چې د دې پیسو اندازه د لسګونو میلیونو په ډالرو په اندازه ده د سلګونو میلیون ډالرو په اندازه ده د دې لپاره چې پوه شو چې امدا پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره ارزښت لري؟
بله جناب سروان صاحب د افغانستان په اقتصاد په تکوین کې مثبت تاثیر لري نه په منفیوالي کې. هغه پیسې چې د افغانستان څخه وځي خارج ته ځي هغه منفي تاثیر زموږ پر مارکیټ زموږ پر اقتصاد کوي. کومې پیسې چې افغانستان ته راځي هغه هم ولو که پاکې پیسې وي او که ناپاکې په دواړو حالتونو کې د افغانستان د اقتصاد د افغانستان د خلکو د ژوند د تقویه او د لوړوالي کې مثبت رول لري. دا پیسې چې اوس پیلن راځي د افغانانو لخوا څخه د افغانانو کورنیو ته دا د اقتصاد پر تقویه کې مثبت تاثیر لري ولی مقدار به تصرفونه میلیونه.
با تشکر از شما آجی صاحب زیرک شما بیشتر بله با معذرت پیشتر شما آجیست زیرک گفتین که بسیاری افغان ها که در خارج زندگی میکنن در کشورهای مختلف از طریق صرافی ها پول را حواله میکنن و به اقارب و نزدیکانشان به افغانستان انتقال میتن و میفرستن. آیا از طریق صرافی ها از طریق سرای شهزاده پول از داخل افغانستان به بیرون از افغانستان هم انتقال داده میشه؟
بله چند وقت قبل پولی که خارج می رفتن اونا د افغانستان بانک یا قانون سره موازه کدن که باید این پول تمامشان در افغانستان بانک رجیستر شوند. ما در افغانستان از افغانستان بانک جواز پولی خدمات پولی را گرفتیم. بناهن هر پولی که اوالا می کنیم به خارج از کشور به افغانستان بانک منظمن گزارش می دیم. این پول از طریق به نام چیتی یاد می شود که برای تجارت و بزنس می روند ولی زیادتر پول از طریق او افغان هایی که در خارج از کشور کار و فعالیت می نماید از اون طرف به افغانستان وارد می شود. او پولی هستن که تمامشان زحمت های او افغان هستن که در اونجا به دست می رن و فامیل های خود روان می کند. بناهن پول از داخل افغانستان برای بزنس و تجارت به خارج می روند و از او طرف او افغان ها پول روان می کنند که اونها در خارج کار و فعالیت می کنند و با فامیل های خود روان می کنند.
بله مقدار پولی که انتقال میشه به بیرون از افغانستان بیشتر است یا پولی که از خارج به افغانستان انتقال داده می شود؟
جناب محترم تفاوت می کند. پولی که از افغانستان می روان به ذریعه تیکی او پولی هستن که مقدارش واضح گفت است که زیادتر هستن او پول برای بزنس، تجارت، وارد کردن مواد خوراکی و ارتزاقی، وارد کردن وسایط عرادگان به این مرحله عمل نکن، به این خاطر میروند واضح گفت است که این پول زیادتر هستن. او پولی که کار و زحمت افغان های که در خارج است ورنن به دست میرن با فامیل های خود روان میگن او مقدار کمتر هست.
بله با تشکر از شما آجی صاحب زیرک مسئول صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل بود.
بله زیرک صاحب با دی تلفون لاری را سره یو خو متاسفانه شغله قوقندی لوادی سره سره و حاضر نه دی چې په بحث کې ګډونو کې اوس تلفون ته هم جواب نه وای. خو خیر د اقتصاد وزارت وایان شغله با نظر نظری لرو هم دارس شغله عبدالله واحدیار د اقتصادي چارو کارپو هم تشریف لري. تاسو ورډون کو ته به څو شپې وروسته نوبت درکو هم دارس به تاسو پیغامونه چې د فیسبوک پانو لاری او دغه راز د افغان بیسیم د تاسو تلس شمیری لاری مرسته ولیدی دا به حمله ملمنو سره شریک کو. واحدیار صاحب تاسی دی شاغل زیرک خبری واردی چه وی آغا پیسی چه افغانان لبهر خپل هیواد ترالیجی آغا پسلگونو میلیونو ترسیجی نه پلسگونو میلیونو یعنی دی مالی میجی چه اندازه زیاده ده دی لپاره چه لدوغو پیسو چخه سمه استفاده وشي یو اندازه پیسې هغه دي چې ځینې خپل کورنۍ تر لیږي چې کورنۍ گزاره پیو کې امرار معاش پیو کې هغه بنې حساب وو لیکن یو شمیر داسې پیسې هم شته چې هغه تر دې زیات دي یو شمیر خصوصا پر جنوبي ولایتونو لکه یا جنوب ختیځو ولایتونو لکه خوست او پکتیا او پکتیکا کې ډېر خلک راشي خپل وطن ته نو لوی کلاوی پی جوړ کړي کله هم صحیح ده یو څو کسو ته موقتا کار پیدا کی لیکن که په دې پیسو باندې یو تولیدي کار وشي یو فابریکه جوړ شي نو نه یوازې د همدغه سړي ته چې دا کار یې کړی دی ده ته به عاید په لاس ورکړي بلکې یو څو کسو نورو ته به هم روزګار برابر شي هغوی به پکې کار کوي د دې لپاره چې دا خلک دې کارو ته تشویق شي باید لارښوونه ورته وشي په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې مثلا پاکستان کې دغسې ادارې ورته جوړې شوې دي چې همدغه خلک تشویقوي لارښوونه ورته کوي پروګرامونه ورته ښیي حتی مجلې او اخبارونه ورته لري چې که تاسو فلانۍ فابریکه جوړه کړئ حکومت دغه مرسته درکوي دا امتیاز درکوي په دې کې به دومره ګټه وي نو د موږ په وطن کې فکر کوم چې دا شیان نشته چې هم دا خلک تشویق شي چې همداسې کارونه وکړي او هم لارښوونه ورته وکړي چې په څه شکل سره دوی فابریکه جوړولی شي ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا خلک تشویق شي او لارښوونه ورته وشي دا کار کوم وزارت کوم د دولت کوم اداره کولی شي
په اوله کې خو سروان صاحب دا ډیره یعنی ډیره جالبه خدا ده چې تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې کوم مملکت ته پیسې راځي یا وزي یا له دې جنه وزي خارج ته نور هیوادونو ته دا معلوم کی یعنی دا ډیر د تاسف ځای ده یعنی حتی نور هیوادونو ته بالخصوص اروپایی یا آسیایی وادونو ته چې یو روپیم دی هغه په غټه کچه باندې هغه وغکیږي فلټر کیږي قتل کیږي چې څومره ده دا ورستنه اقدام دی افغانستان بانک د ټیټیانو پاکله دا و چې دوی کوشش کاوه چې دغه پیسې ځان ته معلومی کی متاسفانه بیا په دقیق توګه ونتوانیدل اصلی مهم ټکی دا ده چې هر اقدام چې کیږي پیغه کې د دولت لاس وي کاغه پوړو کې ساتي د کلی په ساتي د ولسوالۍ په ساتي یا د ولایت په ساتي پیغه کې د دولت شتون یا پیغه کې د دولت ونده په سلو کې 100% دا یعنی دا باید وي دولت چې دغستا آمد یا ستا تجاران چې دلته راغلي دوی ته متاسفانه نه دی توانېدلې نو خو ډیره پړه به په دولت هم نه اچو که څه هم دولت تر په خپلو هغه کې کوښښونه کړي دي متاسفانه چې بیا هم نه دی توانېدلی ډېرې پیسې چې د عربو نه راځي د ما پاند کو څومره چې د ما معلومات دي ډېره پیسه چې راځي هغه ولایتونه لکه مخکې چې تاسو ذکر کړل خوست پکتیا پکتیکا ډېره پیسه دغو مناطقو ته د عربو نه حواله کیږي د کومو صرافانو سره چې ما رابطه کړې یا ارقام یا معلومات مې اخیستې اکثره پیسې د عربو نه راځي که څه هم د پخوا د اروپا نه زیاتې راتلې خو اوس د صرافانو په وینا هغه دا ده چې د عربو نه زیاتې پیسې راځي متاسفانه چې دغه پیسې په داسې شیانو لګول کیږي چې هغه باید ونه لګول شي کاشکې تاسو سره اوس دلته د ایسا د ادارې یو څوک وایي چې په دې اړه یې معلومات ورکړی وای چې دوی څنګه دوی د دې لپاره کومې برنامې لري یا کومې لارې چارې لري چې دا خلک تشویق کړي ځکه اکثره خلک چې دا پیسې راځي اطرافو ته دا خو د دیجی خلک داسې دي ړانده مثال لري دوی نه پوهیږي چې دغه پیسې په کوم ځای کې باندې کی که چیرې تولیداتو ته واچي نو د دولت سره مواجه کیږي مالیه ده کاغذونه دي اسناد ده وزارت مالیه ده وزارت تجارت ده دیجی که دوی قاغذونه دوی تخلاص اول ده
بله آقای واحدیار پس در این صورت بله آقای واحدیار پس در این صورت چگونه می شود از سوی حکومت همین افغانهایی که از خارج پول می فرستند به افغانستان درست رهنمایی شوند تا پول را که ارسال می کنند در افغانستان یا با خود می آرند به داخل افغانستان در به طور درست مصرف کنند در پروژه های عامل منفعه و در از مدت او را به مصرف برسانند
د خلار ادا د چې چنده خلک اکثرا د اطراف ته د پیسې یا مرکز ته ډیره پیسې اطراف ته وزي ولایتونو ته نن سبا وزي. ښه خبر دا ده چې د وزارت معینت جوانان چې د مسولیت لري او وزارت زراعت سره په همانګۍ اکثرا جنوبي ولایتونه دشتې دي ځمکې دي ټولې دا همداسې پاتې دي کچېرې همداسې شاړې پاتې دي کچېرې د وزارت دولت په مجموع کې او په خاصه توګه وزارت زراعت او د نورو سکتورونو سره په همکارۍ وکولای شي چې د خلکو ته د ځمکې د دشتې ور اجاره کې ورته چې تر څو په دې دشتو کې دوی کرهنې ته وده ورکړي او وکولای شي چې مثلا هغه د مملکت هغه د اولیه موادو هغه تولید چې کوم ده هغه کم د کمه پوره کړي او یا په دې شکل باندې د دوی دا پیسې په داسې ځای کې ولګیږي چې په اوږد مهال کې دوی ته یو ګټه ورسوي. که چیرې دوی دا پیسې په کور او په هغه همداسې یو کور چې د اوبو لارې نه معلومه کوڅه پې خرابیږي نور جامې ته د مشکل سبب ګرځي کومه فایده نه لري. ښه خبر به دا وي چې دوی په دغسې یو لارو کې
بله. وحیدیار صاحب، پیشتر یک شنونده ما از ولایت قندهار آقای حبیبی در تماس تلفنی که به برنامه تماس گرفته بود گفت فابریکه در ولایت قندهار اعمار شده اما با مشکل بیبرقی روبرو هست. به نظر شما اگر همچو مشکلات وجود داشته باشه این مسئله چقدر میتونه سبب دلسردی افراد برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان شود؟
د بیبرقی د قندار ولایت مسله ز څناڅه استثنایی بولم ځکه چې هلته هغه منطقه برق لري متاسفانه چې د مخالفینو لاسه دوی غجې ته برق په پوره شکل سره نسی رسوي. هغه مناطق داسې یو استثنایی مشکل لري. دا رښتیا هم د تجاران دپاره یعنی دا ډیر د تجار دپاره یو ښه پیغام نه ده چې فابریکه د سقوط په حالت کې وي. تاسو پوهیږئ چې دغې ټوله سرمایه هماغه وي چې هلته یې بنده کړې وي. نو که چیرې د یو چا سرمایه له چانه واخلئ نو دا خو په واقعیت سره هغې ته ډېره یعنی ښه نه بریږي، ښه نه ده ورته، واقعا د هغې دلچسپي کمیږي. دغه مشکل په مرکز کې د برقونو څو مودې وړاندې چې برقونه قطع شوي وو فابریکې حتی د سقوط سره مخامخ سولې. ډېرې هغه فابریکې چې وړې فابریکې وې یعنې په متوسطه شکل سره خپل تولیدات کول نو هغه ډیر بند سولې دي نابرقې دي بیبرقې له وجې ځکه که چیرې جنریتر مصارف هغوی په دې واچي نو د هغه کوم شی چې دوی تولیدوي د هغې قیمت دوچند کیږي په بازار کې د پاکستان او د ایران شی بیا تر هغه نه ډیر ارزانه ده نو نشي کوه چې هغې سره په بازار کې مقابله وکړي. یعنی دا یو ډیر مهم فکتور ده. برق یو غټ چالش ده د تجارانو دپاره. دولت کوای سي چې په دې اړه باندې د تجارانو سره د مثلا کوای شي چې دولت دوی سره د سولرونو یا مثلا هغه یو الټیمیټ آپشن په توګه باندې یا یو داسې لاره چې مثلا دویمه لارې یا مثلا کوای شي چې په داسې اضطراري حالاتو کې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا ډېرې فابریکې دي چې کوای سي د سولار په برق باندې هغه خپل کار په مخ یوسي. کوای سي دولت له دوی سره دا همکاري وکړي چې که چیرې تاسې مثلا په استراری حالاتو کې مخامخ کیږي نو له دغه امکاناتو استفاده کوي چې مصرف هم کم ده او احتیاجیم زیات نه لري.
بله، اما د کندهار اوسیدونکو هم چې له صنعتي پارک ټلیفون کړی ویلي چې په تیلو باندې یا جنریټر باندې دوی برق کېدای شي چې احیا شي. زلمی سالار لیکلی دی له کندهار له معروف ولسوالۍ څخه حکومت باید پانګوالو ته د پانګې اچونې لپاره زمینه مساعده کړي. باید برېښنا، امنیت او صنعتي پارکونه د پانګوالو د ضرورت په اندازه برابر کړي. په هیڅ هیواد کې د حکومت د کنټرول او همکارۍ بغیر پانګوال نه دي توانېدلي چې هغه سي فعالیت وکړي څنګه چې شایي. او بل زموږ هیواد دپاره د پیسو لوړ ارزښت ځکه ښه دی چې د هیواد زموږ هیواد یو مصرفي هیواد دی نه یو تولیدي هیواد. دا دومه برخه یې زموږ د خپرونې له لومړي ساعت سره ارتباط درلود.
بله شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم تشکر. ساعت 4:47 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی را که در دقایق پایانی این برنامه قرار داریم دنبال میکنید. حالا سوال را از آقای بای نظر نظری، سخنگوی وزارت اقتصاد مطرح میکنیم. آقای نظری، آیا از سوی حکومت برنامه تشویقی، برنامه معلومات دهی یا مشوره دهی به افغان هایی که از خارج پول انتقال میدهند یا پول ارسال میکنند به افغانستان وجود دارد؟ تا چگونه سرمایه هایشان را به مصرف برسانند و چگونه از پولشان را سرمایه گذاری کنند در افغانستان؟
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز میمون برنامه. بله، در این قسمت میشد که وزارت تجارت صنایع آقای قوقندی میشد بهتر معلومات میده، چون مسئله اصلی سرمایه گذاری در افغانستان است. و در قسمت میتون گفت که دولت افغانستان برای تشویق سرمایه گذاران در افغانستان و افغانانی که مقیم خارج هستند و علاقمند هستند که به افغانستان سرمایه گذاری بکنند، اینا معلومات یا زمینه هایی را به خاطر حمایت از اونها مد نظر گرفته که دارن، که از جمله میتونیم پارک های سنتی را بگیم که با یک قیمت خیلی ناچیز برایشان خدمتشان داده میشه، زمینه های برای فابریکاتشان میتونن چی کنن، یعنی در نظر گرفتن که اونا اگر خواسته باشن روی یکی از بخش ها سرمایه گذاری بکنن، دولت حمایتشان بکنه، حتی همکاریشان بکنه دولت. این زمینه ها دولت برای تشویق سرمایه گذاران افغان که مقیم خارج هستند به افغانستان علاقمند هستند داره و روی دست هم داره و داره کارم میکنه بالاشان.
بله، دیر زیاد تمنان نظری سب. بله، کم خبری
اما
ادامه ورکی کم خبری پاتوی.
بله بفرمایید آقای نظری.
در زمینه میتوان گفت که کسانی که علاقمند هستند در زمینه های مختلف سرمایه گذاری بکنند، اینها اداره هست به نام هایسا، میتونن خود را ثبت رایسر بکنند و از طریق سکتور تجارت ما در زمینه های مختلف میتونن سرمایه گذاری بکنند که وزارت مالیه او یک بخش اساسی را که او امو قانونی عایدات، ببخشید قانونی مالیات بر عایدات است، در اون زمینه آگاهی برشان میده که مطابق قوانین نافذه کشور در زمینه سرمایه گذاری به افغانستان برای کسانی که سرمایه گذاری میکنن تشویقی مد نظر گرفته شد.
بله، دیر زیاده منن آجی صاحب زیرک دا ویلش چه افغانان چه پا بحر که دی لکمو هوادونو زیاد چه پیسی افغانستان تا انتقالوی؟ بله،
زیادتر افغانان به متحده اماراتو که سعودی عربستان داغه خورو تا کانادا، جرمنی، لندن او د اروپا په زیاته برخه او امریکا کې دی. زیات پیسې چې افغانان زموږ په بیرته راګیږي خپلو فامیلونو ته، کورنۍ ته، هغه د سعودی عربستان او د متحده امارات څخه دي. مخکې جناب واحدیار صاحب چې د وزارت تجارت څخه یې خبرې کولې، رښتیا یې هم ډېر څه وفرمایل چې هغه وویل چې د افغانانو دغه پیسې مقدار پیسې چې راځي کسب ده د آبادۍ او د وزارت په برخه کې مصرف کړي. خو خبره دا ده، دا انفرادي شکل لري. زموږ دولت د دې توانایي نه لري چې دغه د انتقال د پیسو پروسه منظمه کړي. اول کوم افغانان چې خارج ته تللي هغه ټول په خپلو شخصي مناسباتو، شخصي پیسو او په شخصي مصارفو تللي دي. زموږ د وطن د افغانستان د کار او امور اجتماعي وزارت د دې توانایي او کفایت نه درلودی چې په منظم ډول د یو خارجي مملکت سره قرارداد وکړي، افغانان د یو قرارداد د مخې هغه ملک ته ولیږي چې هلته کار وکړي. د هغو به اندازه معلومه وای، تعداد به هم معلومه وای، کومې پیسې ترلاسه کول رجستر او منظم یې وای. بناهن ټول افغانان په متفرقه ډول باندې او په غیر منظم شکل باندې د قاچاقبرۍ د لارې څخه ډېر کمې د تحصیل او یا د هغه پوهنتونونو له لارې دوستوي دي. زیاتره یې په دغه بل شکل باندې تللي دي خارج د مملکته. بناهن د دوی مقدار د پیسو چې راځي افغانستان ته هم دا منظم شکل نه لري، نه د چا سره رجستر شوي دي، نه چا سره معلومات ده. تنها د صرافیو د لارې څخه را رسېږي
او د طرفي د لارې خبرته ده تقسیم دي بنا انداغه افغانان په هغه ډول مصرفي سره کوم چې د دې زړه غواړي.
بله اجي صاحب زیرک اصلا خبرم داوه چې چیرته د دوی لپاره یو اداره وای چې لارښوونې کولای یا آنلاین د انټرنیټ لاره کولای یا کوم مجله ورته درلودلې چې مثلا تاسو خوست راځینو په خوست کې دا امکانات شته دغه فرصتونه شته په دې دغه زمینو کې تاسو سرمایه گذاری وکړي په هرات کې په دې زمینه کې زمینه شته چې تاسو سرمایه گذاری وکړي نو کار وکړي. فکر کوم چې په دې برخه کې د مشورې ورکول کوم اداره موږ نه لرو کوم ټلیفون قطع نه وی کولای شي چې په دې اړه خبري وکړي.
فکر کوم تاسو شون
بلې اجي صاحب ټلیفون قطع نه ده. مهرباني
اجي صاحب بفرمایئ.
خیر څه تخنیکی ستونزه شته؟ بله اجي صاحب ما پښتنه دا و چې په افغانستان کې د سی وی اداره نشته چې دغه خلکو ته لارښوونه وکړي راهنمایي وکړي چې پیسې افغانستان ته لیږي نو په کومه زمينه کې ولګوي. دوی نو چې راهنمایي نشته مشوره څوک نه ورکوي دوی په کلاو باندې لګوي یا په داسې شانو لګوي چې هغه تولیدي ارزښت نه لري. څه فکر کوئ چې دغه سي د داسي وی ادارې د جوړېدو ضرورت شته کنه؟ فکر کوئ چې عیسا دا کار کوي؟ نه ټلیفون قطع شو. خیر وربشل نور ملمنو څخه ډیر وخت هم نه لرو. واحد یار صاحب کلن جواب راکې چې وخت کم دی. تاسو فکر کوئ چې ضرورت شته داسي وی ادارې ته وکنه؟ فکر کوئ چې عیسا دا کار کوي؟
زه فکر کوم سروان صاحب چې اوس مهال کومه همکاري چې کوم کار چې عیسا روان کړی دی د دې یو مشخصه اداره ده د دې شتون خو کچيري د خپل حساب ښه شکل سره د خپل کار په مخ یوسي د به یو غټه کامیابی وي. سربیره په دې وزارت تجارت متاسفانه چې هغه ویان دي هغه نه شوروخ نه سو کنه چې دا پښتنه ترشه وي چې دوی په هر مملکت کې تقریبا هغه لري دا آتشه تجارتي لري نو دوی الته کوم وظایف اجرا کوي؟ ولې دوی الته میشته افغانانو ته میشته بهرنی تجارانو ته د هر ولایت د غې د محیط سره سم د غې د آب و هوا سره سم د غې د طبیعي منابعو سره سم یو غوی ته معلومات به د رایه کی یو غوی به د غوی دلچسپي مثلا جلب کی چې مثلا پکتیا د خاصیت لري مزار د خاصیت لري دلته دلته د دې غوی وظیفه ده. یعنی دا که څومره دفاتر مونږ ایجاد کو څومره نور مصارفات کو دا چې یو سړی خپل وظیفه په خطو اجرا نه کی نو دا امکان نه لري چې مثلا دا مشکل رفع سی. عیسام کار کوي خو تر اوسه پورې دوی د تجاران د پاره حتی یو بروشر نه لري چې تجاران یو معلومات کې واخلي چې څه رقم په کوم ځای کې دوی سرمایه گذاري کوي څه شی وکړي. فقط یو کتاب د ثبت کمپنیانو نمونه دی کې چې دغه کمپنی ثبت شوې دي نو تنه په دې باندې خو تجار زړه نه کوي. تجار خو تضمین غواړي. تجار خو دلته د خپل پیسو تضمین غواړي د خپل ځان تضمین غواړي دلته معلومات تاړتیا لري. دا په دې شکل باندې که دا حالت دوام وکړي زه فکر نه کوم چې دس یو د حل لار را پیدا سي چې دا مشکل په حل سي. ځکه چې یو څوک نه کوي نو څنګه به پیو کې؟ کاشکې د تجارت ویان وای چې ما د خپل خبرې مور سره شریک کړي وای او د خلک چې کله پښتنه کوي د دوی پښتنه بې ځای نه دي دوی زړه درد کړی دا چې د حالت ګوري نو هر سړی به خفه کیږي.
ډیر زیاته مننه.
تشکر آقای واحدیار از شما. در همین جا ایستای سر رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه این هفته زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی است. مهمانان ما هر یک حاجی زیرک مسئول صرافی زیرک در سرای شاهزاده شهر کابل همچنان از سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان با نظری کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی افغان عبدالله واحدیار تشکر میکنیم که به حاضر شدن در برنامه، ایشان را با خود داشتیم و به سوالات ما پاسخ ارائه کردند.
لطول اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه راوستول. د ازری رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو دوام کوي. د ماشام لو وبجو وروسته په همدغه صفو منځنی صفه 12 شپږ نیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خدا نگهدار.
بل وطنیم مسافر په بل وطنیم نن می ډیر زړګی خوګیږي مسافر په بل وطنیم نن می ډیر زړګی خوګیږي خدای خبر چې بوی څنګه خوګه مور ته یاد خبر جبری سنگا خوگا مور تیادی گی ہو مسافری خبری گمور لمانن خبری گی